پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. من امید مرزبان اجازه میخوام. رضوان سلام.
ډیر زیات مننه امید مرزبان. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچی د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې پوه شي د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد لپاره ګټه نه رسوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا خاني کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونه ګوري بلکې خپل همکاري وګڼي. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوري. خو په سر کې قسیم سولعمل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. روسي چارواکي وایي چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم به په دغه هیواد کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. چینی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دوی یو شمېر پروژې په سمه توګه نه دي عملي سوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د بې پولې خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د هم بشپړ خبرونه په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر منتیسکی پرون په کابل کې خبرې غونډې ته په دې اړه وویل: د وی موږ تاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې تاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسو حکومت غوښتنه کړې چې وړیا مرسته ورسره وکړو. موږ هم هغوی ته ژمنه ورکړې چې دغه سي وړیا مرسته به ورته برابرو. په کابل کې د روسیې سفیر دغه راز ویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي، بلکې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید د همکارۍ ډګر واوسي. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یوان چاو کابل ته د خپل سفر پر مهال دا خبره کړې ده. نوموړی د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس سره د یوې خبري کنفرانس پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پروژو پر اهمیت خبرې وکړې او هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ګټورې وبللې. نوموړی په ځانګړي ډول د عینکو د مسو کان او په شبرغان کې د تیلو استخراج پروژې یاد کړي. د یوې د اقتصادي پروژو په برخه کې زموږ ترمنځ همکاري شته، خو ځینې شی پر مخ ځي او ځینې نه. موږ غواړو تاسو شخصا د برخې ته ژمن اوسئ او پاملرنه ورته وکړئ، په ځانګړي ډول د عینک د مسو کان او د تیلو د استخراج پروژې ته. هیله من یم چې وکولای سو دغه مسایل حل کړو تر څو وکولای سو د نورو پروژو په برخه کې پر مخ ولاړ سو. د عینک د مسو کان د افغانستان یو له لویو پروژو څخه ده چې له یو چینایي شرکت ام سی سی سره د استخراج په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی. خو افغان حکومت وایي د 15 کلونو په تیریدو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د بل ځل لپاره له دغه شرکت سره قرارداد نه لاسلیک کوي. د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ اوسیدونکي د زرګونو کسان پر مخ د دې ولسوالۍ د لارو له بندېدو شکایت کوي. دوی سیمه ییز پولیس ته د کار مسؤل بولي. د دغې سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې سیمه ییزو پولیسو د 2000 کورنۍ لارې بندې کړې او څوک نه پرېږدي چې پر دې لارو تګ راتګ وکړي. خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي دغه لارې ځینې وختونه مرکزي سیمو ته د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د نفوذ د مخنیوي لپاره کېږي. الاسای د کاپیسا په ختیځ کې یوه نارامه ولسوالۍ ده چې ډېره برخه یې د طالبانو په لاس کې ده. د سیمې اوسیدونکي د حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د بې پولې خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلي خبریال زمان محسود د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سو. د 14 خبریال دی چې په دې سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل کېږي. دغه راز د قبایلي خبریالانو د ټولنې مسؤلین هم دا بریدونه د بیان پر ازادۍ برید بولي او وایي حکومت یې باید مخه ونیسي. د خبریال زمان محسود تر وژل کېدو یو ورځ دمخه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ولمانځل سوه. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. د چاپېداغو کسانو پر ضد ول سوي چې له دغه چې لدغه قاچاق سو کسانو څخه د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق دغه پاکستانی شبکې له لیبیا او ترکیې څخه د مدیترانې سمندر له لارې غیر قانوني کډوالو اروپا ته راوړل. اروپایي چارواکي وایي قاچاق برانو له دغو کسانو څخه سړي سر $14,000 ترلاسه کول. د امریکا او روسیې دوې جنګي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیرې سوې. دا پلان سوې ازموینه د خوندیتوب د هغه نوي تړون له مخې ترسره سوه چې د عملیات پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف سوې وه. متحده ایالات چې د روسیې لخوا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ مخالفت کوي، په سوریې کې د روسیې پر هوایي عملیاتو انتقاد کوي. روسیې د سپتمبر له 1.5 نیټې څخه دغه هوایي بریدونه پیل کړي دي. په عین حال کې د امریکا او روسیې پوځونه په اکتوبر کې د خوندیتوب پر یوه پروتوکول موافقه وکړه چې په هغه کې دا هم شامل دی چې څنګه دوی کولی سي یو بل ته په نږدو سیمو کې د هوایي بریدونو پر مهال په خپلو کې اړیکې ټینګې کړي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال اندری کارتاپولوف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل: د یوې نن د مسکو په وخت تر غرمې دمخه 11 بجې د روسیې او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو یو ګډ تمرین ترسره کړ چې په هغه کې په خطرناکو شرایطو کې د مځکنیو قواو سره د هوایي ملاتړ عملیات وازمویل. د روزنې په ترڅ کې موږ د دوو عملیاتي ډلو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې، همکاري، اداري او خبرتیا په څیر د مسایلو څرنګوالی ازمویلی و. پنټاګون وایي پرونۍ ازموینې 3 دقیقې وخت ونیوي او د سوریې په جنوبي سیمو کې ترسره سوه. روسیه هم دغه عملیات ګډ پوځي تمرینونه بللی دي، خو پنټاګون له دې نوم سره د حساسیت په ښودلو ویلي چې دې کار ته پوځي تمرین نوم ورکول سم نه دی، بلکې هغه یوه ازموینه وه. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې بهرنۍ اتباع کولی سي د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي. دغه طرحه د اکتوبر په 6 نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب سوه. دغه قانون بهرنیو اتباعو ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد له مخې به د اوکراین له وسلوالو پوځونو او نورو پوځي تشکیلاتو کې دنده ترسره کړي. د ولسمشر پروشینکو له دفتر څخه په یوې اعلامیې کې ویل سوي چې په دې قانون سره به د اوکراین د پوځ محاربوي ظرفیتونه لوړ سي. په اعلامیې کې دا هم راغلی چې په پوځ کې د بهرنۍ اتباعو په ورګډېدلو سره به د اجباري عسکر نیولو کچه هم راکمه سي. دغه کار د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې د جنګېدو لپاره ترسره کیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له محمد قسیم سوالمل څخه واورېدل. د افغانستان اجرائیه رئیس د چین د مرستیال ولسمشر سره په کتنه کې له پیکینګ وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په افغانستان کې د سولې ثبات په برخه کې رښتینې همکارۍ ته وهڅوي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا باید قانع شي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونه ګوري، بلکې یو همکاري وګڼي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په مختلفو ډلو د طالبانو ویشل کېدل به د سولې پروسه ستونزمنه کړي.
دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه او اهداف د هغوی مخې ته بیایي، ډېر مشکلاتو او جنجالونو سره به اخته شي.
په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1 میلیون کسان په مخدره موادو روږ دي. بلخوا د ولس استازي وایي چې مخدر مواد د داعش او طالبانو په څیر د افغانستان لپاره زیان رسوي.
زه فکر کوم تر داعش، تر د حکومت د مخالفینو، تر تروریستي ګروپو د دې معتادینو زیاتېده او موجودیت خطرناکتر دي.
د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي 19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاری پنځه سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونو باید په دې پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخص خو له چین یې وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې او ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونې تېر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره تر لیدو وروسته هغه سره په یو ګډ خبرې فرانس وکړې. په همدې حال کې د چین مرسیال ولسمشر هم له افغانستان سره توریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو وایي افغانستان باید د بیلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او دغه هیواد د سیمې په سطحه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغېزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بیلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونه ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله عبدالله په تېره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات په راوستو کې د دغه هیواد لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي. د وی چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای سي زموږ سره کار وکړي څو د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي. که څه هم ښاغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د اجرایی ریاست ویان عبدالرحمن رحیمی تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل چې عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختریزو وسلوالو لپاره پناهځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکي وګړو ته تاوان رسوي. ښاغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپله خاوره کې سختریزو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپله هم د تروریزم قرباني دي. بلخوا د چین مرستیال ولسمشر لی این مندارین په همدې کنفرانس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بیلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. لیوی زله دې سره موافق یم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېره سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان حکومت د بیلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی یې په لویدیځې سیمې سینجیانګ کې افراطیت او بیلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. چین د افغانستان له امنیت سره په مرسته کې په حقیقت کې د خپل هیواد ثبات لټوي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
و امریدل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخص، خو له چین څخه وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونه تېر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره په کابل کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو نه ګوري بلکې خپل همکار وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په افغانستان کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لري او حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خاوره کې پښه کېنږدي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتسکي پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تېره بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیه په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه هیواد سرتیري به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دا وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پرېکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښې نه ږدي. الکساندر مانیتیسکي زیاته کړه، لویدیځ او ناټو 14 کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسېږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تېره بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکارۍ ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیځ باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیز کې زیاتوي په خپله افغان حکومت او د افغانستان خلک کولی سي پر لویدیځوالو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکارۍ ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړئ چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګورئ، بلکې مرسته وکړئ چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل، البته داسې دعوی کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لورې حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لورې ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادعا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چیچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د ده په خبره روسیه غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په غور ولایت کې د یوې نجلۍ د څنګ سراولو د ویډیو په اړه چې د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو خپره کړه بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. د میرر ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د 19 کلنې رخشانې څنګ سارول یو بوږنوونکی عمل بللی دی. د غور لوړ بچ مقامات ورځپاڼې ته ویلي رخشانه وروسته له هغې څنګ سار شو چې هغه له 30 کلن محمد ګل سره له کوره وته. په ویډیو کې ښکاره کېږي چې له رخشانې څخه راتاو کسان هغه په غټو ډبر ولي. د میرر ورځپاڼې زیاتوي په دې ویډیو کې ښکاري چې رخشانه چیغې وهي خو د ډبرو ویشتونکي د هغې ژړا له پامه غورځوي او د ډبرو ګزارونو ته دوام ورکوي. د مطلب لیکوال وایي یو شمېر کسان د رخشانې د سنګسارولو پیښه له نږدې څخه په خپلو موبایلونو کې ثبتوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز هم پر خپله انټرنیټ پاڼه په غور ولایت کې د دې نجلۍ د سنګسارولو د ویډیو په اړه چې د لومړي ځل لپاره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه خپره شوه مطلب خور کړی دی. خپرونه لیکي په دې ویډیو کې ښکاره کېږي چې یو نجلۍ په یو کنده کې ده او شاوخوا خلک پرې د تیږو ګزارونه کوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د دې ویډیو په 150 ثانیو کې د 19 کلنې رخشانې چې له یو هلک سره د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار شوې ده چغې اورېدل کېږي. خبرونه د افغان چارواکو له قول لیکي چې زورواکو رخشانه سنګسار کړې ده. د مقالې لیکوال د غور د والي سیما جوینده له قوله وایي چې رخشانه د طالبانو د سیمې د ملایانو او جنګسالارانو لخوا وشل شوې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز خپرونه د غور ولایت له چارواکو څخه په نقل لیکلي چې دا نجلۍ د هغې د رضا خلاف لومړی یو زوړ سړي ته واده شوې وه. میرمن جوینده دې خپرونې ته ویلي دا لومړی ځل دی چې د غور په مرکز کې یو نجلۍ سنګسارېږي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرامونه هم اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په څو برخو د طالبانو ویشل کېدو په افغانستان کې د سولې پروسه ستونزمنه کړې ده. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دا ستونزه ممکن د خبرو اترو پروسه لا اوږده کړي. په همدې حال کې ځینې افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د دوی داخلي ستونزه ګڼي، خو وایي چې دا کار به وسلوال طالبان هم کمزوري کړي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو او د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د سولې عالي شورا اندېښمنه کړې ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د یوې او بلې ډلې لخوا د بیلو مشرانو د ټاکل کېدو موضوع د دوی ترمنځ د نفاق نښه ده. ښاغلی قاسمیار وایي چې په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو د سولې لپاره د دوی دوامدار هڅې به هم له ستونزو سره مخ کړي.
دی
وایي په څو برخو ویش دا ستونزه جوړوي چې کله یوې ډلې سره روغ جوړه وشي بیا به هغه بله جنګ ته دوام ورکوي او دغه کار د سولې مزه له منځه وړي. په همدې ډول دا موضوع هغه تلپاتې عدلانه او جامع سوله چې موږ یې په لټه کې یو ټکنۍ کوي. تازه داسې راپورونه خپاره شوي هغو طالبانو چې د ملا اختر منصور مشرۍ سره یې ستونزه لرله او هغه د خپلې مشرۍ لپاره وړ نه ګڼي ملا محمد رسول د خپل مشر په حیث ټاکلی دی. ویل کېږي چې د مخالفو طالبانو مشر ملا محمد رسول د طالبانو د رهبرۍ شورا پخوانی غړی او د طالبانو په رژیم کې د نیمروز د والي په حیث یې کار کړی دی. په همدې ډول ځینې نور راپورونه وایي چې ملا منصور دادالله د ملا اختر منصور د مخالفې ډلې یعنې د محمد رسول لومړی مرستیال او شیر محمد منصور بیا د ده دویم سیال ټاکل شوی دی. افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر دا ډول ستونزې د دوی داخلي اختلافات ګڼي. ودیر صافی وایي په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل به دغه ډله کمزوري کړي او ممکن ډېری افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي.
نو که دوی یو رهبري ولري دا دوی په ګټه ده، نظر دې ته چې دوه رهبري ولري، او که دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو د هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه اهداف دغوی مخې ته بیایي، نو دوی ډېر مشکلاتو او جنجالونو سره به اخته شي او ډېر زر هیڅ امکان نه لري چې دوی خپل هدف ته ورسي.
ځینې نور کارپوهان بیا په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د پاکستاني استخباراتو کار ګڼي. وایي چې اسلام آباد غواړي په دغه کار سره په افغانستان کې د سولې پروسه سخته کړي. د دغو کارپوهانو په وینا دا کار به د سولې خبرې اترې له ځنډ سره مخ کړي، ځکه د دوی په وینا د خبرو اترو یو مشخص ادرس به نه وي معلوم. دوی د جمهور رئیس په هغه پروګرام ټینګار کوي چې باید د سیمې په کچه اجماع جوړه شي تر څو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې د ستونزو د پاسه نورې ستونزې جوړې نه شي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. له دې انسټیټیوټ سره به د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړیو د جوړولو مؤسسه تخنیکي مرسته وکړي. د دې مرکز د پرانستلو پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو ویل چې یاد مرکز به په هیواد کې د معلولینو ستونزې کمې کړي. د جیپور د مصنوعي غړیو د جوړولو د مؤسسې مشر هیله وښوده چې دا مرکز افغان معلولینو ته معیاري خدمتونه ترسره کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
سره له دې چې په افغانستان کې د معلولینو ستونزه له پخوا راهیسې روانه ده او هر ورځ په جنګونو او طبیعي پیښو کې د دوی شمیر زیاتیږي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې به د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ د معلولینو ستونزې کمې کړي. په کابل کې د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې په مرسته افغان معلولینو ته د مصنوعي غړو د جوړولو یو انسټیټیوټ پرانستل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیالې جمیلې افغان د یاد انسټیټیوټ د پرانستلو پر مهال وویل د دې انسټیټیوټ فعالیتونه به د هیواد د معلولینو ستونزې کمې کړي.
انسټیټیوټ که امروز فعال میشه، ما میخواهیم در آینده یک انسټیټیوټ
دا انسټیټیوټ چنن فعالیږي. هیله ده په راتلونکي کې نور هم پراخ شي او د ذهني بینایي او نه اوریدلو په برخو کې هم معلولینو ته خدمات وړاندې کړي او هڅه کوو چې په انسټیټیوټ کې د سیرنې یوه څانګه هم فعاله شي.
د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د یوې تفاهمنامې له مخې چې د دې وزارت او د هندستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې ترمنځ لاسلیک شوې، د جیپور مؤسسه به په کابل او هندستان کې د دې انسټیټیوټ متخصصین روزي او هم به له انسټیټیوټ سره د اړوندو موادو او ماشینونو مرسته کوي. د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې مشر ډاکټر مهتا وویل هڅه کوي چې دا انسټیټیوټ د تخنیکی وسایلو او مسلکي پرسونل لپاره د دې جوګه کړي چې په هیواد کې دننه د معلولینو ستونزې هوارې کړي.
موش په خوا تر دې 15 کمپونه په کابل او نورو شهرونو کې لرل چې 3000 مصنوعي غړي مو پکې جوړ کړي او د دې انسټیټیوټ سره په پوریا توګه د نوي ټکنالوژي مسلکي پرسونل د روزلو او د مصنوعي غړیو د موادو مرسته وکړو او په پام کې ده چې هر کال زرو معلولینو ته مصنوعي غړي تیار کړو.
راپورونه وایي په افغانستان کې د څه کم 30 کلن جنگ په دوران کې سباندې 1 میلیون کسان معلول شوي او څرنګه چې نامنی پکې اوس هم روانه ده هر ورځ پکې د معلولینو شمیر زیاتیږي. په دې اړه ویل کیږي چې افغان حکومت او بهرنۍ موسسې نه دي توانېدلي چې دغو ټولو معلولینو ته مصنوعي غړي آماده کړي. افغان معلولین وایي دا ډول مرکزونه د هیواد په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. یو معلول سید حسین صداقت آزادی راډیو ته وویل
په 1383 کال کې مستقیما د روسانو سره په مخامخ جګړه کې د ملا په اومه فرقره کې لګېدلی مو دواړه پښې مې ترې فلج دي او معلولیت غرنۍ منطقه کې زیات وجود لري او دا یو مرکز کفایت نه کوي. په کار ده چې په هر زون کې یو لوی لوی مرکز جوړ شي. معلولین ډېر دي او خدمات کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې هر کال په زرګونو معلولین هڅه کوي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او ځانونو ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړې کړي. کارپوهان وایي د هیواد په روانو جنګونو د ماینونو په چاودنو او طبیعي پیښو کې اوس هم خلک معلولیږي او حکومت ته پکار ده چې د روانې ستونزې حل ته د بهرنیو موسسو مرستې جلب کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
تاسی زمون غغله ازادي راډیو او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې دا محل په ټول افغانستان کې 1 میلیون کسان په مخدره موادو روغ دي، خو دا شمیره مخ په زیاتېدو ده. سلامت عظیمی دا څرګندولې د سه شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. د مشرانو جرګې غړي د افغانستان لپاره مخدره مواد له داعش وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستي ډلو څخه خطرناک بولي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي، بلکې د نړیوالې ټولنې، افغان حکومت او د خلکو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي. سلامت اعظمي د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې له دوی سره کافي بودیجه نشته چې د مخدره موادو په لمنځه وړلو کې مصرف کړي.
زمنم چې نن ورځ له 1 میلیون څخه زیات معتدین ځوانان لرو، له 1 میلیون څخه زیات کسان شته چې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، چې په دې کې ښځې هم شته.
اغلی اعظمي زیاته کړه چې د افغان حکومت د هڅو له امله روان کال د کوکنارو په کښت کې 19 او د تولید په برخه کې 40% کموالی راغلی. په هیواد کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید، قاچاق او په نشه یي توکو د ځوانانو رګدو کېدو سناتوران سخت اندېښمن کړي دي. مشرانو جرګې په دې اړه عمومي غونډې ته د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او د عامې روغتیا وزیران او همدارنګه په کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وربللي و، خو له سلامت اعظمي پرته نور دو افغان چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر نه شول. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې له لارو او کوڅو څخه پر مخدره موادو د رګدو کسانو د راټولولو کمپاین دوام لري او دا محل نږدې 10000 کسان راټول شوي چې په اړوندو مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. پرله پسې مهاجرتونه، بیکاري، د مخدره موادو د زیانونو په اړه کم معلومات او په هیواد کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په نشه یي توکو د سلګونو زرو افغانانو د رګدې کېدو علتونه بلل کیږي چې دا ستونزه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي د افغانستان لپاره مخدره مواد له داعش، وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستي ډلو څخه زیات خطرناک بولي. د دې جرګې غړی ګل احمد عظیمی وای که حکومت او اړوند وزارتونه د مخدره موادو ستونزې ته جدي پامونه کړي نو امکان لري چې پر مخدره موادو د افغانانو روږدي کېدل په یو ناورین بدل سي.
دولس یا دیالس کاله مخکې زموږ معتادین سل زره کسان وو، اوس تر یو میلیون زیات سي. د یو کړندارې د یو پالیسي نشتون دا په خپله تباهي ده. زه فکر کوم تر داعش، تر د حکومت د مخالفینو، تر تروریستي ګروپو د دې معتادینو زیاتېده او موجودیت خطرناکتره دي. ولی په هر کور کې چې یو معتاد وسي هغه کور ورسره تباه دی.
د نړیوالو احصایو له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو زیات مخدره مواد تولیدوي او په دې برخه کې د تیرو څو کلونو هلو ځلو لکه څنګه چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې دي او افغان حکومت نشي کولای چې پر ضد یې مبارزه په یوازې توګه پر مخ بوځي. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي تر څو د هیواد د کوکنارو له کار او مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه وژغورل سي.
تاسې زمون غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي 19 پروګرامونه اورئ. خو اوس قسیم سولمل درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانیتسکي پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پرمخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د بې پولې خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولنډ کې 90 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. د امریکا او روسیې دوی جنګي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیرې سوي. دا پلان سوي ازموینه د خوندیتوب د غنوي تړون له مخې ترسره سوه چې د عملیات پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف سوي وه. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې بهرني اتباع کولی سي د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوایي
کوټه ازری په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. دا سړی څوک دی، ستونزې څه ده او لچا انصاف غواړي؟
د انصاف پلټکه
نوم می آجی محمد آصف د ولایت د لوګر د چرخ د ولسوالۍ ماشنده يم. صاحب
حاجی صاحب کدار ته وای چې ستونزه مو څه ده؟
د ما زوی له دارالمعلمین ولایت لوګر نه فارغ شوی ده په 1009 کال کې. صاحب د عبدل تراجی ریاست محترم معارف د ته موافقه ورکړي او چې دل تراجی پرسونل دی ولسوالی چرخ ته ده. صاحب خصوصا مدیر معارف و مدیر لیساس دا دواړه د ته مقصد په اینو آن صاحب په قلم پردازی کوي له دې څنه غواړي د دې په ځای چې دا موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي. دا ماته معلوم ده خو له بلې وجې نه ما ویل چې ورکه که نن سبا دا مشکلات حل کېږي. آخر ډېر په تنګ راغلم تاسو سره تماس هم ونیول چې دا قانوني مقصد راوړي قانونوالی سره معرفي کوي چې دا علت یې څه شی ده. دا سړی د دې وطن نه ده، د دې خاورې نه ده، دا تابعیت د تشکیلې د دې نه لري، څه جرم لري، څه مشکل ده. او دا جرم یې دا چې مثال که دا وطن ته راشي، دا خپل وطن کې خدمت وکړي، دا خاینین په دولت کې یا مثال په وسه کې معرفي کوي. نو دې له وجې نه چې د ما خیانت اشکار نه شي، ما د دې له وجې نه د ما زمن په وظیفه نه اخلي شي. ټوله معرف ټوله پرسونل په دې باندې خبر ده، خو ما په داسې په شکایت ګویام دې ته نه دی ویلی. ډېر په انسانیت، ډېر په پسته خوله، زما زوی تللی ده، له دوی نه مقصد به موافقه راوړی ده، دوی ورسره موافقه کړی ده. ریاست د معرف دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده، صاحب په کاغذ پران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی، خو په قلم کې داسې یو څه کړی ده چې مقصد ده یو دلیل ځان ته پیدا کړی ده، مقصد ځان خلاص کړی ده. داسې کسان یې له ګردیز نه صاحب راوړی ده، د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی دلته په صفت معلم چې هغه بې مقصد کسان یې دلته معرفي کړی ده. دا مستند صاحب داسې. او دومه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري، درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده، ولې د خلکو حقوق خوري؟ چې هغه خلک خو له دې دا خیانت ده چې د خلکو مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي، بل کوي بل کوي، چې دوی وظیفې ته نه ورکوي، دی مجبور ده چې د دې نه غلا سر ووهي. دا مثال هر شی چې د دې نه شي، دا خاینان دا همده کسان داسې کار کوي چې زمینه دې ته مساعده وي. صاحب
ولې نو فکر کوئ چې دوی یعنی بانی کوي؟
درې واړې صاحب، درې واړې ما خپله په موټر کې سپور کړی ده، ریاست ته مې وړی ده، همده مدیر قاسم صاحب، همدا زوی مې لېږلی ده، ورته مې ویلې ده، په عذر ما ورته ویلې ده چې وسله دا د ما زوی څه کار وکړي، خو دا څوارلس پنځلس کاله یې زحمت ایستلی ده، ولې دا به داسې بې سرنوشته پاتې شي؟ ما سره په موټر کې سپور شوی ده، ما ته فروغ ورکوي صاحب په دا چې ما داسې کوم داسې کوم. مثال خو دا حکومت داسې ده، تشکیلات داسې ده، د تشکیلات نه ده راغلی، که تشکیلات راشي اول د تا زوی زه شاملوم. صاحب همدا رقم ما ته خپله ده مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو ورې تر ریاسته پورې تر تللی. د ما خو که ګرچې مسؤول ریاست معرف نه ده، خو د دوی مافوق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معرف ده، چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې کې دا جریان کې مقصد څه وکړي تماس ونیسي چې دی څارنوالي ته معرفي کړي. صاحب
د حاجي محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي اکبر ستانکزي سره شریکه کړه. ښاغلی ستانکزی هواري ته سینه وهي، خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هر ولسوالي وي د فساد شتون ردوي. اکبر ستانکزي د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې خپرونې سره په یوه تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کوم ورور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معرف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو. او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معرف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو. هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کیدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغي، هلته د هغې رشتې مطابق بست خالي نه وي. نو زه خو حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې، ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرر کړو، بیا دی هلته تدریس نه شي کوی. نو چې چیرې دا سړی ریاست معرف ته مراجعه وکړي، زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو.
بله ښاغلی ستانکزی، داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندي اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معرف کې، آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلي دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معرف؟ البته که لیدلي مو دي اقدام شوی دی او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړئ په وړاندې؟
اصلا د فساد مسله زه په ټولو ولسوالیو کې ردوم، ځکه یې ردوم چې د یو ورور کار چېرته ونیسي، بیا هغه همدغه لنډه لاره یې دی چې په یو ادارې باندې یو ادعا کوي یا په تور پرې پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. یو چا کار به قانوني لاره به نه لري، هغه به نه کېږي. دوی تمه د دې لري چې باید کارونه یې وسي، خو قانوني مشکلات به وي په هغه لاره کې. نو چې د هغه کار هغه ونیسي، وروسته له هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پوری کوي چې دلته اداري فساد ده. نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معرف فعال ده او مشکلات نشته. چاته چې څه مشکلات پیدا کېږي اوس خو د ټلیفون له لارې نه زمونږ شمېره څلیر ساته خلاصې او په زمن کې مونږ سره په تماس کې شي مونږ هغه مشکل ورته حل کړو.
بلې مننه سرکزی صاحب. نو څه فکر کوی په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې د موافقه اخلي او ځي خپل ولسوالۍ ته هلته مدیریت ته مراجعه کوي وایي چې نه مقرری په درې کالونو کې به کمبود نه وي پیدا شوی د دوی په مطابق رشته کې؟
او زه به دا مسله وڅېړم وبه ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده. ځکه چې مونږ هر کال بسونه لرو، بسونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه، کمیټه ده، ولایتي کمیټه ده، په هغه کې اصلاحات اداري، ولایت مقام، شورای ولایتي، ریاست معرف، ریاست د امور زنان، له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده. نو دوی امتحان اخلي، بیا به داسې وي چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابي نه وي اخیستي، او که معیاري نمبر یې د کامیابي اخیستي کېدای شي د هغې مطابق د رشتې بس هلته نه وي ورته، کېدای شي داسې داسې مشکلات وي پکې. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا کړي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستونزې هم د زړه په غوږونو اورو او د حواری لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوو. تاسو کولی شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دیش میرا په پیغام کې راولیکئ. 0992 2090 40 بیا ځلی 0992 2090 40. ژوند مو بې ستونزو. ستاسو کوربه اجمل تورمان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي دي چې ډېره یې د وروستیو نامنیو په اړه دي. البته د یادونې دي چې دا اونۍ د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډېر پریښي دي او د دغه ولایت په ځینو برخو کې د وروستیو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه د یو اوریدونکي په شخ پیل کوي، وروسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د دیراوت ولسوالۍ د لوړ جزا کسه معلم قدیم خبره کوم. زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ جزا خلک ډېر په عذاب اخته دي، دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان پر دښتو او پر دیبانو باندې دي او په ټوله پسلونه په دغه ډیسیانو چې د کمپاین یې ورته راغورځي او تر هغه ورځې دا وانونه او دغه واته پوسټې ټول راټولې شوې دي چې سمسلاختې او کم کوشتې او سګزای دي او خرابه ده او کنجاکت کښته ګرځې دي کښته دي ازاخ دي. دا ټول پوسټې راټولې شوې دي د صالح خان په وطاق نه نوتلې دي یو ځای دي، نه راوځي، نه جنگ وسره کوي، نه شي کې وروره بالا خراب. طالبان متناسب بالا د دی او طالبان سلګه د منځکا په مابین کې مفاصله نشته. دا نقشه دي بالا پوسټ کرام کې پر دامو باندې ناری ورته وي وروره نه جنگ کوي نه شي کې. موږ د جمهور ساته دا دي چې دغه یاد د خپل پوسټې دا ودانه پوسټې چې په اوس راي کې دی یاد پوری باسي د یلمن درو پر غاړه دي او یاد یو تر اوځي سم دم جنگ وسره کې طالبان دي چې واخ یو خاطه دي چې وروره دا خلاص شي د مندان یو وس ولا او فاطمه دي سو دا دی وسینې کې ما شو په دې دا ټول د جسام چې مخته دي سوي دي وروره نه دا ملیان او پرېږدې وروره چې نه وبوالای شي اغه وڅ ولا بیا چې ان چې پاته دي وروره وسه لوی ولو کنه پرې ځه کام پر کوي. نو زما دا الور مقامات صدا هله ده دي وروره په دغه کې یو اقدام دي د رئیس جمهور و کې د مشران دي وروره و کې چې دا خلک خپل کورو ته لاړ شي د شندار به در دي وروره ټکول ټکول دي وسلام.
بله السلام علیکم. ز اسمت له هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمې څخه و زادي پر پوسټو جنگ شروع دی. ورور جان تاسو مش پیغام ژر تر ژره نشر کی په تدویق کړي چې دا ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کړي چې کومک راشي او سلوال طالبان د داسې سره روان دي او ولایت ته خبره ولاړه ده. نو موږ چیرې ولاړو په داسې رژیم کې؟ السلام علیکم او پیغام مصطفى. بله سلام علیکم، زه اسمت هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د چانجر د سیمې خبره کوم. وسلوالو طالبانو په چانجر سیمه ونیولو اوس پر بشرام باندې ورله شوي ولایت ته ورغلي دي. دا حکومت خپله پوستې ورله کوي، دا څنګه کار دی؟ او ملکیان یې په خلاص کړله او چارواکي دې وژل کېږي، دغه ته دوی پام نه کوي. موږ د دولت صدا هیله ده چې ژر تر ژره دغه سیمه بیرته د وسلوالو طالبانو سره ونیسي. سلام علیکم.
زه سمدی له باباجي سره خبرې کوم. دا د باباجي جنګ شروع دی ورو ورو په لساو په زرهاو کې پاتې دي. په وطن کې مرسته پاتې دي، ملي اردو مرمۍ راغورځي، غچ مرمۍ راغورځي، جنګ پر شورې دي، دوی مغرب پورې دا څنګه د وطن خدمت کوي؟ موږ ولو د پاکستانیانو سګلا کوو چې پر کونه راغورځولې. نو دوی خو بله افغانان لا ته وایي په زرهاو کې پاتې دي. په وطن کې مشراج د دوغم باید څوک وکړي، باید خپل ګولۍ پر دا ټول کړي.
وسلام. السلام علیکم، زه د ایمن ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل ملي د سترګو لیدلې حال درته وایم. کوم مشکل چې و درته کوم جنګونه چې وایي هغه ټول ختم دي. وزداګړې کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې وه امنیتي ځواکونه ورته راغله، ټول مشکلات له منځه یووړل. باباجی په سیمه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ د کندوز څنډې د هلمند په سیمه باندې نه کوي. که د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي، اوس چې امنیتي ځواکونه را واسي، که ولایت سکوت وکړي، بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان کې جنګي بمباري کیسې عملي ایله فوجیان و حکومت په خوږوي، خو اوس دې اول له سره څخه چې دوی خپل فوج دغه ته امادګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه عبدالولی خاکسار د هلمند ولایت د مارجې د ولسوالۍ څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم. نور پر موږ بدل دی، جنگ شروع دی، دا خوا د دواړو خواو توپونه راځي زموږ په کورو کې مشتلي. وروره دا زموږ پیغام نور مقامات ته ورسوي او نشر کړي. والسلام ته ازادي رادیو.
السلام علیکم، زه وای خالد د هلمند لسکردا تخصص په تمه استعمال. ما د افغان حکومت څخه اله د اراده کې د لسکردا د خلکو د سبب وجود او خلکو سره مرسته وکي د تخصص خالد دی. والسلام.
د هلمند د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې له چارواکو څخه د امنیت ټینګښت په اړه غوښتنې کړې دي. لکه چې تاسو به هم په راپورونو کې اوریدل وي او دوستان مو هم ویل چې په هلمند کې د تیرې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې سوي دي. سربېره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراري دوام لري، په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باباجي سیمه د تودو جګړو شاهده وه. دغلته د جګړو له کبله ځینې کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتي وضعیت او د بې ځایه سویو د ستونزو په اړه زموږ همکار اجمل ان د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو جګړو د ورستي حال په اړه پوښتنه ځینې کړې ده. په ګډه په وورو
دښمن یو څو تارکات درلودو. د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف د لشکرګه چې هغه ولسوالۍ د نادعلي او ولسوالۍ د ګرشک وه، نو هلته الحمدلله د موږ مسله او قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نوه خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکرارۍ او رپورټونه و، اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د مختوتونه ځای په ځای دي او دا فعلاً زه تاسو سره خبرې کوم. د موږ عملیاتو قسمت د مارجې قسمت د نادعلي او ګرش کې دوام لري، د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
والي صاحب، د بې ځایه شوو خبره کېږي په هلمند کې وایي چې ګڼ شمېر خلک له دغه سیمو نه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې ناکرارۍ پکې روانې دي، بې ځایه شوي دي، مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې دېره دي او وایي دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو په اړه راته وایي څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډېر کم خلک خپله کورونا هغه مناطق دښمن له هغو ځای فایرونه کول، اندښتونه یې کول، هغه بې ځایه شوي دي. چې غورته موږ تدابیر لرو، خاص کومک خلقونه ورسو ان شاء الله او د سې چې په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لکارونه له ولسوالیونه له مرکز نه دی ځای
سي ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونزې سره مخې عموما له مرکز نه کومک واړی او مرکز نه کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګيلي او شکایتونه هم رامنځته کیږي تاسو چې د غزاینو کې ستونزې سره مخې په ځنګړی توګه له امنیتي ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولې د امرسته در سره کړې دا دغلته اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او ښه قطعات لرو ضرورت دې دوی لپاره نه اوس موږ مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان له موږ سره دائم کومک شوی ده
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند وروستیو پیښو په اړه خبرې کوله دوستانو دا خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمېر اوریدونکو هغه پیغامونه در واورو چې پر نورو مسایلو غږېدلې لکه د بیکاری ستونزې د ژمي پر رسېدو سره د بې ځایه سوي کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي البته او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تیرې ورځې د زلزلې له کبله زیانمن سوي دي او له دولت څخه مرسته غواړي په ګټه به وغورو
السلام علیکم محمد ولی احمد ایرمند ولایت می تماس ولای دی دا کالداری د شارواکو می دا وختنه دا کالداری باید باندې پاکستان څه په مخ نه دی خړی پاکستان هر شی دا باید ټول شیان باندې دا ډیر ځانی ملک دی وختنه می دا د شارواکو چې دا کالداری باندې
هلو سلام علیکم زه آزاد دی کار کوم ته ټول سنورانی کوم جمعانو نزرائیل در زابل لولا خرمگان جو رسوالی اما خاک افغان جو رسوالی اما صدر اپ ایران کی اما کارون نست تاکلی در ما دا خبر از ایسی باید دا باچا موک باچا موک در بزر کری باید جا افغانستان جو سکار پیدا که موک کول افغانان در بزر اپ مطاپر جو نو اندوالان نو افغانستان کسیم جا اندوالان نو کول نو جو خدای پا امان
السلام علیکم زه سید محمد د غزنی د ولایت ناوی د ولسوالۍ اختلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کې کار کوو کارونه دلته ناسته موږ دا لوړو مقاماتو ته ورسو اوس د خټې ډېر ارزانه دي څو هغه کارونه ناسته د خټو کارونه نه پیدا کېږي یو کارګر یو ورځ سر پی نه پیدا کېږي السلام علیکم
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زه د کندهار ولایت څخه د نیمې نایز خبره کوم عبدالرحمن نیغم کاروبار نسته پیسې نسته داسې یو د در په در یو څنګه نه سم اجر راغلی یو داسې یو نسو کار کوي سار لاړ سو برچوک ودی یو ماښام داسې راسو نه د ورور پی لرو نه د غړور پی لرو نه د سرای کریا لرو ما د لوړپوډو چارواکو سره دا غوښتنه ده
السلام علیکم عبدالحق منگلم د هلمند ولایت د ګرمشیر ولسوالۍ نه لکه څنګه چې درې ورځې کېږي د شهید عبدالغفور متوسطه ښوونځی د معلمانو د نشتون له امله تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیچا په دې اړه باندې معلومات نه دی کړی او درې ورځې کېږي د معلمانو د نشتون له امله ښوونځی تړل شوی دی او شاګردان ګرځي د ښوونځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته ده باید چې دولت او لوړپوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي وسلام
الو السلام علیکم زه د پراډ د ولایت څخه جانان زنګ وم دغه مجرین چې دغه پښتورو د ګرانی ګنجاباد بلا بلوک د پرارو د جنګو د لاس بشترګان یګلې درې بداره دي یو مهمه ده رالی صاحب نو دغه بچرګان دلته کومک نه کوي د مجرونو سره کوي چا واسطه درلوده شی ورکوي که چا واسطه نه درلوده هغه دې نه مري نو زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب د دوو غم وخوري دغه مجرونو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بچرګان السلام علیکم رحمت الله
سلام جو درګو ازادي وکړو کارکوونکو ته دغه دې زړه د پیغام ته د ورځې ازادي ته د افغانستان دولت د لوړپوړو دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالفو مسلو طالبانو او مشرانو ته ورسي چې موږ د غورماش ولسوالۍ دغه ډېر ښو خلک چې نه سرپنا لري نه یو کم شی لري ټول وشنه اسمان ته و یخ ته یو کوچنیان پراته دي ټوله سینه او بغل شوه اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی طالبان په ولسوالۍ کې پراته دي څاکه یې نشته څوک یې نشته که زموږ سره دغه دوه خواوې دغه ښه کوي موږ دغه بېچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ کې یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل وهلو او خونو او خپل وضعیو ته ورسو په قرآن دې مې قسم شو درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ چر کې پرته یو وشنه اسمان ته څومړي وینه نور مونږ داسې نه وبغل دي ټوخی په ګرد دی بالا نه دوا سته نه درمل سته نه ډاکټر نه هم شي دغه پیغام دې ورودو ازادۍ ته موږ هغه غریب بېچارهګان خلکو یو په هېڅ هم منظور نه رسېږي فقط انتظار یو چې دوی به کله یوه خوا ماتېږي یوه خوا بدل شي وسلام
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکې هیلي او احترامات وړاندې کوم وروسته د سلام نه کوم زلزلې چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچه حاله په نورستان کې هم د زلزلې شدت ډیر زیات و په نورستان کې هم مالی او جاني تلفات ډیر زیات اوختي دي خو د دې په مرکز پادون کې اتل اسکورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونه دیوارونه هم نړېدلې دي همدارنګ د نورستان په عوامه د سالی کې هم تر دېش نه تولیه خپل کورونه نړېدلې دي باندې او کلیوالو سمو ته راځېدلې سرکونه هم په بشپړ توګه تخریب شوي دي اما متاسفانه د نورستان بعضې ولسوالۍ نه تر اوسه حالات نه خبر نه یو ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمو توګه کار نه کوي کام دېش غریګمټال او منډول ولسوالۍ ته امکان لري چې په دغه ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي او ځاني تلفات اوختي وي نو د هر حال مرکزي حکومت د ځوان دا هیله ده چې نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې زیانمنه او بې کوره شي دي هغه سره د هغوی ژوند ښه والي ته ضرر مرسته وشي وسلام ډېر په احترام
ہلو السلام علیکم زه د کاپیسا ولایت د لسی ولسوالی نه خبرې کوم مالی سره محترم علسی کې زلزله شوې ده ډېر خلکو د تاوان رسیدلې دي او کدا دولت حکومت دی باید مستحقین سره کومک وکړي داسې نه شي چې کومک به راشي کو به یو سړي بورانی او پیسې به بل سړي جب کېږي دا زما یو خواهش دی وسلام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کوم زلزله کې کچه کورونه د چاته ټول چاودېدلې دي او غرو کې واوره سوې ده ډېره زیاته یخنی ده خلک له کورو وتلې دي باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي په دې اړه ساړه ډېر مضبوط دي کچه میلې ټولې تللې دي او مالی تاوانونه هم زیاته اوختي دي السلام علیکم
السلام علیکم عزت الله منوالم کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه دلته چې کوم زلزله شوې تقریبا ټول کورونه د تګاب ولسوالۍ دي او خساره لیدلې ده دا علت یو همدا دی چې دوه ورځې مخکې شدید باران شوی او د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ تقریبا ټول کورونه خساره لیدلې او په شاوخوا درې سوه کوره په بشپړه توګه باندې وران شوي دي او د دولت نه خواهش کوو چې د کورو خلکو سره کومک وکړي
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړې دي که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو له همدې سره د خپرونه هم پای ته رسېږي مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم یوه یادونه کوم هغه ده چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندې وي بلکې ستاسو دوستانو د رالېږل شوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړېږي بیا هم موږ ته زنګ ووهي او د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زبر تپا تیار کزار شکنه